السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازګر څلور بجې سوې نن پنځشنبه د زمري یو ډیر شمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 28 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چار شفیق ایار پر مخ وړي افغان ولسمشر وایي سوله کیږي او د ولسمشري انتخابات هم کیږي ځکه د جمهوریت د ساتلو لپاره انتخابات ډیر مهم دي په کونړ کې د داعش ډلې دیارلس غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم شول د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشر وایي وسوالو د سولې په پروسه کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړي دي د ایران حکومت یو نوی د لری واټن وشتونکی د میزایلو سیستم آزمویلی دی او درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول شوي او هلته ساتل کیږي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاری نیسي پوره خبرونه واورئ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشر وایي د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړي جنرال ولی محمد احمد زین په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان په پیچلې جګړه کې بهرنۍ کړۍ ښکېلې دي
سیاسي ستونزې شته زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري قوم نه لري مذهب نه لري او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټوله علني دا پورته سو دوی په مقابل کې ودرېږي
هغه د مزار شریف او شورغان ترمنځ په سیمه کې د 300 طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی په شمال ختیځ زون کې د 210 خولي اردو قومندان جنرال نبیح الله میرزایی هم نن ازادي راډیو ته ویلي چې د 210 طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي او امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړی دی د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګین بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسکر تر وتلو بل افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي جنرال بروتس پرون رسما په شمال زون کې د ناټو د قواو مشري ترلاسه کړه هغه د ازادي راډیو خبريال ته وویل
Our task is unchanged.
زموږ دنده تغییر نه دی کړی موږ دلته یو تر څو افغان سرتېري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي
د ناټو په مشرۍ ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو په روزنه کې او هغوی ته د لارښوونې په برخه کې مرسته کوي د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې په نوم له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس او جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله دی د دې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه ویل چې محمد محقق به سبا په کابل کې په وغونډه کې خپل رسمي موقعیت اعلان کړي محمد محقق مخکې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال په ډله کې مرستیال و د ایران حکومت یو نوی د لری واټن وشتونکي مزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی او له امریکا سره بیا هم د خپل مخالفت پر دریت ټینګار کړی دی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوی سیستم د پرانیستې په مناسبت په وینا کې وویل چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نسی ورکولای
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره
دایوی کله چی مقابل لوری لزور کار اخلی تاس باید خپل ټول قدرت په کار واچوي په دغه سیمه مورید کې بیا مذاکره په درد نخوري دا د واشنگتن پر ضد د ایران د لفظي جنگ یو برخه ده چې په سیمه کې د وسلوال بحران د پیدا کولو اندیښنې زیاتې کړې دي د امریکا متحده ایالاتو تیر کال اعلان وکړ چې دوی له هغه موافقې چې ایران په 2015 میلادي کال کې نړیوالو قدرتونو سره کړې و ووتل امریکا تر هغه وروسته د ایران پر مالی سکتور او د تیلو پر صادراتو بندیزونه ولګول درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول سوي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاریږي دا خبر د هغوی وکیل ولنتاین روبین نن خبر کړی ویلي دی چې روسیه ژمنه کړې چې تیار ده چې کیف ته زیات شمېر زنداني اوکراینیان وسپاري هغه د روسیې خبری اژانس تر تاسو ته ویلي چې درې روسی وګړي مکسیم ادینسوف، الکساندر بارانوف او یوجینی میدویدوف په قضایی پروسه کې شامل شوي او په نږدې وخت کې د زندانیانو تبادلې ته برابرېږي. اودینسوف او بارانوف پخوا په کریمیا کې د اوکراین د پوځ عسکر وو، خو کله چې روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه اشغال کړه، هغوی هم د روسیې خواته وتښتېدل. دوی په فبروري کې د خیانت او له پوځه د تیښتې په جرم په 14 او 14 کاله زندان محکوم شوي وو. د روسیې کومرسانت ورځپاڼې پرون ویلي وو چې روسیه به د دغو دریو وګړو په بدل کې هغه 24 اوکراینی ماڼوګان چې په نومبر کې د روسیې ځواکونو نیولي وو خوشې کړي. کومرسانت ویلي وو چې دا کسان به په اګست کې تبادله شي، خو پرون د مسکو یوې محکمې له 24 ماڼوګانو څخه د 14 د توقیف موده د اکتوبر تر 16 پورې اوږده کړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کونړ کې د داعش ډلې 14 غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم سول.
14 نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
په افغانستان کې ځای پر ځای د جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني به نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیر تر وتلو له افغانستان سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. ایران نن د هوایي مدافع له یو نوي توغندي سیستم څخه پرده پورته کړه. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه کور کلی او د کوچني حق پریږي. د دغو او نورو مهمو راپورو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مش رغله ازادي راديو اوري د کونړ امني قومنداني ته د داعش 14 وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. دغه وسلوال په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې اوس هم د داعش او طالبانو ترمنځ د کونړ په یو شمېر سیمو کې حالات ترنګلي دي. نور حال روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته ویل دوی ته تسلیم شو در لسو د ایشیا د اسلامي دولت پوري تړلو وسلوالو د کونړ په شیګل، غازی آباد او د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې فعالیت کولو.
دیالس نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ، غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
قومندان د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دي له جنگ، جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او که بیا هم د پردیو په اشاره په جګړه ټینګار وکړي نو د افغان ځواکونو لخوا به له منځه یوړل شي.
نور غلامي بس کې ریش خپل وطن ته چې خپل تاسو خپل وطن آباد نکو پردي څوک زمونږ وطن نشي آبادولی. ریش خپل د اسلامي د بیرق لاندې ژوند کې عادي ژوند او خوشحالي او شپې ورځې تیر کړي. بیا چې خپل کړونو ته ادامه ورکړي چې ورتهم چې هر څوک کې چې پټیږي درپسې راځم. نور لار د نشته، یا به مړ کېږي یا به تسلیمېږي راځي.
د 14 کسیزې ډلې قومندان مومین ازادي راډیو ته وویل درې کاله یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کړی.
خو موږ د اخیری انجام د دیو کو د دیو انجام خنو او په افغانستان کې پردي بچي مړ کېدل، مسلمانان مړ کېدل او دا بې ځای یو لو بروان او موږ د دغه په خاطر راغلو. ان شاء الله دین وروسته موږ تعلیم کوو، افغانستان د بیرغ لاندې بجون کوو. هغه ته موږ دغه درخواست دی شروع را خپل مکورونه بربادوي، ما خپل ځان بربادوي، ما د افغانستان بربادوي او راشي ورو را دولت سره جوړه وکي او د افغانستان د بیرغ لاندې جون تیر کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال به وای چې په یاد ولایت کې په داعش د ژوند او فعالیت ساحه تنګ شوی او په نږدې ورځو کې به ډلې ډلې حکومت ته تسلیم شي.
زه تاسو ته زیری در کوم چې ډیر زر به یو لوی لخر د داعش موږ ته تسلیم شي او خپل وسلې په مزګه کې دی او دا لړۍ به دوام پیدا کړي.
د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې دغه 14 کسیزه وسلواله ډله په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې د روان لمریز کال لومړۍ میاشتې د کونړ د چپې درې، ماڼوګي، وټپور، څوکۍ او نورګل ولسوالیو په بیلابیلو درو کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې هم کړې دي. په یادو نښتو کې د جنګي ډلو ترڅنګ ولس ته هم مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
تاسې ازادي رادیو اوریدل چې د کونړ امنیه قومندانۍ ته د داعش دیارلس وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي بیا وایي د سولې په پروسه کې د امتیاز په خاطر د وسلوالو طالبانو حملې په ځینو ولایتونو کې زیاتې سوي دي. دا چارواکي وایي چې له یوې میاشتې را په دېخوا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې سوي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې د بلواګرو حملې شنډې سوي او تلفات وراوښتي دي. د 209 شاهین قول اردو مشر وایي ناامنۍ په دې وروستیو کې په بلخ، جوزجان او سری پل کې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی د شاهین قول اردو له مشر ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې په شمال زون کې د ناامنیو د پراخېدو اساسي لامل څه دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده، همیشه وخت چې د سولې خبرې او د مذاکرات خبرې شروع کیږي، مخالفین ډېر کوشش کوي چې کومې سایې ته خپل ځان لاندې کړي او یو وحشت خپور کړي او خلکو ته یو بیره واچوي. ولی الحمدلله موږ هیڅ نوه تشویش د دوی په مقابل کې نه لرو. په ټولو ولسوالۍ کې د افغانستان ملي ځواکونه فعاله دي، فعالیت کوي او د دښمن په مقابل کې جنګیږي. دا معلومه خبره ده، دا جنگ افغانۍ جنگ نه دی، دا خارجي آباد لري. بعضي مملکتونه، بعضي کړۍ، بعضي تنظیمونه شته چې د دوی مالي او لوجستیکي سپورټونه کوي. موږ مشخص کوم ملک نوم په دغه نظرو اجازه ده دی نظرو چې یاد کو، ولې دا شته، داسې کړۍ، داسې ملکونه شته چې د دوی سیاسي حمایه کوي.
د بلخ پولیسو یوه اندېښنه دا وه چې په ځینو ولسوالیو کې دوی له طالبانو سره په جګړه کې دي، دوی تجهیزات نه لري، هغه به مرکزي دولت ته مسؤلیت راجع کېږي، خو د هوایي ځواک ملګرتیا وي د
تنظیم سره. تاسو ته بهتره معلومه ده چې پولیس هغه ځواک نه دی چې هغه باید حمایه هوایي ته ضرورت ولري. په کوم ځای کې چې پولیس ورونه موجود دي په دې باندې حمله کیږي. موږ د افغانستان ملي ځواکونه، ملي اردو ځواکونه، کوماندوي ځواکونه لیږو. د هغو سره هغه امکانات او تجهیزات موجود دي چې د تیارو سره ارتباط ونیسي او د دښمن سایې په نښه کړي.
د پلس په چارګولک، شولګر او همدارنګه چمتاز چې اکثر په کومیشت سیمې دي، د نامې تداوم ودی.
موږ داسې دښمن ته داسې خطاب نه شو کولای چې دا مشخص دی یو قوم لپاره، یا کوم چاته داسې خطاب نه کوو چې هغه
د دستوري نامه،
ولې دا منو. بعضي مسایل، سیاسي مسایل مخکې ما یاد کړل، هغه ستا چې مشران په دې باندې کار کوي. دلته د انتخاباتو په لړ کې موږ تاسې قرار لرو، کمپاینونه دي، نو داسې بعضي ستونزې، سیاسي ستونزې ستا. زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکم، صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړه ته ضرورت دی چې باید ټول علني دا پورته سو دوی په مقابل کې ودرېږي.
وروسته پوښتنه دا چې د لوی لارې امنیت، خاص کر د بلخ جوزجان امنیت ډېر مهم دی، په دې وروسته تاسو هم بیزون هم جوړ کړم سیمو ته مخلاو د سره بیا هم تاثیر ونه کړ.
کومې توانایي چې د 209 شاهین کول اردو په ساحه کې وي هغه موږ کاملا نیولې دي او غزمه دوامدار په مسیر باندې اجرا کیږي.
د 209 شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمد زی و چې د شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه د بلخ، جوزجان او سری پل د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي راديو اوري په افغانستان کې ډيره جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني په نړیوال ائتلاف ته ورستي سرتیري تروتلو له افغانستان سره خپل پوځي مرستي جاري وساتي. په افغانستان کې د ټولو جرمني ځواکونو په شمال زون کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوې مشر جنرال یورګن بروتس د اگست په 28مه څرګنده کړه چې آلمان دا مهال د افغان ځواکونو د مشورې، روزنې او تجهیز چارې پر مخ بیايي. مجیب رحمان حبیب سید له بلخ څخه راپور راکوي.
آلمان د نړیوال ائتلاف تر وتلو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په شمال جنوب کې د غوث ملاتړ ځواکونو پخوانی مشر جنرال کلافوس د دغو ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتستا د خپل نظامي مسؤلیت د سپارلو پر مهال د اګست په 1 نیټه وویل چې آلمان به د نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو به له افغانستان سره پوځي همکاري ولري. په افغانستان کې د ټولو آلماني سرتیرو او په شمال جنوب کې د غوث ملاتړ ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس هم څرګنده کړه چې آلماني پوځیان او د دې تر امر لاندې ټول ځواکونه به د غوث ملاتړ په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، روزنې او تشخیص چارې پر مخ بوځي. هغه زیاته
کړه
زموږ دندې تغییر نه دی کړی، موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي. په شمال جنوب کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قماندان وایي چې له طالب سوالو سره د سولې خبرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي او د سولې دایمي هوکړې ته د رسیدو په خاطر د جګړې ټول لوري باید تر پخوا ډېر د مصالحې په هڅه کې واوسي. جنرال یورګین بروتس په شمال جنوب کې د نامنویو زیاتوالی او د دولت ضد وسلوالو ډلو پراخ حضور تاییدوي، خو وایي سره له دې چې وسلوال تروریستان هڅه کوي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او تروریستي حملې ترسره کړي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري تر څو د بلواګرو دا حملې شنډې کړي. په شمال جنوب کې د غوث ملاتړ ماموریت دا مشر وایي چې آلمان غواړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره د ناتو تړون په چوکاټ کې خپلو همکاریو ته ژمن دی. آلمان همدا مهال په افغانستان کې کابو 1000 تنه سرتیري لري چې اکثرا په شمال جنوب کې د بلخ په مارمول کمپ کې دېره دي. مجیب حبیب زی، آزادي رادیو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د کونړ پیج دره یو وخت د مرګ په دره مشوره واخ، اوس د امن په دره بدله سوی ده. راپور وایي لکه چې بهرني ځواکونه له دې درې څخه وتلې دي، حالات ښه سوي دي، نو ځکه ولسونه د خپلو افغان ځواکونو ملاتړ کوي. تفصیل درولله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ پیج دره چې په کې د وټپور، مانوګي او چپې درې ولسوالۍ پرتې دي، او همدارز په یاد تر کې د نورستان مرکز پارون، واما او وانت ویګل ولسوالیو ته لارې غزیدلې دي. یو ځنګل لرونکي او اوږده دره ده. د شوروي لښکرو خلاف هم د جنگونو مهم سنگر وو، او کله چې نړیوال ځواکونه په یاد تر کې ځای په ځای شول نو هغوی سره هم جګړه پیل شوه. هر ورځ په کې چاودنې، بمبارونه او جګړې روانې وي چې په همدې ورته د مرګ دره ویل کېده. د پیج درې دوه تنو اوسیدونکو قاریز یو رحمان او حمدالله ازادي راډیو ته وویل
کله د نړیوال ځواکونه وو موجودو، دلته ډیر بې امنیتي دا و چې مزایل براولېدل، دلته به خلک ډیر په عذاب وو، یعنی ګاډو نه به سورلۍ کته کېدلې. هغه کسان چې په حکومت کې وو مامورین وو، هغه به کته کېدل، ډیر به په عذاب بېدل، یعنې دې ته د مرګ پورې به په سزا رسول له خلکو.
په هغه وختونو کې چې نړیوال ځواکونه د مرګ درې یا ماردرې په نامه یادېدله،
خلک وایي نړیوالو ځواکونو د ډیرو وسلو، پیسو او امکاناتو سره بیا هم ونه شو کړی چې په پیج دره کې امنیت تامین کړي او یا هم نورستان ته غزیدلې لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي، چې له امله د پارون اسدآباد لاره د چپې درې ولسوالۍ کې د 3 کالو د پاره بند و. دوی وایي په کومه ورځ چې نړیوالو ځواکونو یاد دره تخلیه کړه، نو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په ګډه په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دلته بهرنیان نشته او باید چې د خپلو ورونو خلاف جګړه ونه کړي. حاجی ګل حکیم وایي
کله چې سبا زمنګ نه د خلیج ځواکونه زمنګ د منطقو نه وته، له داګه نه روسه زمنګ قومي مشران سپینګری طالبانو مخالفینو سره کېناستل، چې ورونه دلته اردو پرته، دلته ورونه نظام پرته، دلته پولیس پرته، دا زمنګ بچي، دا زمنګ ورونه، دا زمنګ الودونه دي، دا د خپل وطن د پاپ خاطر پاتیرې دي. من تاسو ډز مکوي او شکلیا کوي نو بیا موږ هم ساسو مقابل کې جنگي ګوت.
خلک وایي د قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ځوانانو ګډه هڅې وی چې زیاتو وسلوالو مخالفینو له جنگ لاس واخست او بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شول. په یاد دره کې خلک د خپلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او په ګډه یې د خپلې سیمې امنیت نیولې دی.
الحمدلله په دغه درو کې موږ ته افغان ځواکونو ملي اردو او پولیسو ډېر ښایسته امنیت راوستی دی. الله نور به هم راځي او پاس په دغه غرونو کې چې څوک دي دغه هم زموږ غرونه دي.
ځنه چې د خارجي ځواکونه وتل زموږ دفاعي ځواکونه پولیس اردو نظنامه خاورونه خپ سړي کلکه دفاع کوي. امنیت ښه برابر دی، لاره کې ښه امنیت دی، ښه تامین دی، هېڅ مشکل زموږ ته نه یو نو مشکل موږ نه لرو په دغې لارو.
چې د دغې ځواکونو د وتلو څخه وروسته زموږ د مشرانو قومي سپینګیرو مخورو په هلو ځلو باندې نجدې ده چې دغه دره د سیلانیانو مرکز وګرځېږي، د امن کور وګرځېږي، د امن زانګو.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال په یو ځانګړي مرکه کې آزادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د سرخندنو او د قومونو د ملاتړ برکت دی چې په پیج دره کې حالات راښه شوي دي.
الحمدلله زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې په ټوله لار چغان د پوستې نه شروع تر پارونه پورې د لار کې امنیتي پوستې دي، امنیتي چک پوستونه دي. موږ پوځیانو ډېرې حکیمې نقطې نیولې دي تر څو د لارې امنیت، د ښارونو امنیت، د درې واړو ولسوالیو امنیت ټینګ کړي.
هغه وایي اوس وسلوال مخالفین په دې پوه شوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی دی، نو ځکه ډېری کسان په افغان ځواکونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي.
نور په دې پوه شوي دي چې دا بې مورده جګړه ده، ورور وزل دي، نه د اسلام مسله شته، نه د کوپر مسله شته، نور د اجنبي خدمتګار نه دي، نور نو دا وطن جوړول غواړي. او بالاخره د څلوېښتو کالو جګړو نه مو نور درس واخیسته، نور جګړه دی وطن خیر نه ده.
له اسداباد نیولې د نورستان تر سرحدونو پورې د لوی لارې په اوږدو کې د خلکو په ملاتړ د امنیت د ټینګښت لپاره د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو او د عامه نظم ځواکونو په لسګونو پوستې جوړې شوې او تر ډېره حده یې د لوی لارې او شاوخوا سیمو امنیت تامین کړی. خلک وایي که د هرې سیمې اوسیدونکي د امنیت ټینګښت لپاره سره متحد شي نو هغه ځای کې به سوله رامنځته شي او خلک پې سوکاله ژوند ولري. د یادونې وړ ده چې په پیجدره کې له 2015 زیږدیز کال څخه تر 2013 کال پورې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 15 نظامی مرکزونه موجود وو چې په یاده موده کې پرې ګڼې جګړې شوې، بېشمېره د سرک غاړې ماینونه چاودېدلي چې ورته پکې مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو په ګډه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو او نورو سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا امکانات و ارزول. په دې پلاوي کې په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشل او د پاکستان د پوځ افسران شامل وو. نور حال له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې له څلور کاله بندښت وروسته د غلام خان بندر لاره یو ځل بیا پرانستل شوې او یوه اندازه ګاډي پرې دواړو لورو ته مالونه وړي او راوړي، خو اوس مهال د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو هڅه دا ده چې په دې لاره سوداګري پراختیا ومومي او د خلکو تګ او راتګ ورباندې پیل شي. په همدې موخه د پاکستان د پوځ د ځینو مشرانو سره یوځای په یاد هیواد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشل له اسلام آباده غلام خان بندر ته نږدې صفري نقطې ته راغلی وو تر څو هغه امکانات او تدابیر چې په دواړو لورو کې د دې لارې رسمي ترانزیت لپاره شته وارزوي. وروسته افغان سفیر د غلام خان بندر تا سات ته ولاړ او هلته یې د افغان لوري امکانات او تدابیر وارزول. خاغلی عاطف مشل ویل چې د پاکستان لوري چارواکو ورته په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
وی مسؤلین ما سره راغلي وو، وی پوره ډاډ راکړی چې هر ډول همکاري ته آماده دي. د افغانستان سره تجارت ته دوی لمنګ نه زیات ضرورت لري، نو دوی ته هم دا یو هم ضرورت ده او هم په دې بدو اقتصادي شرایطو کې هغوی ضرورت لري چې افغانستان سره تجارتي روابط لاړ ښه کړي. هغه کارونه چې موږ پورې مربوط وو تر ډېره خلاص شوي دي انشاءالله، او ډېر زر به نور ښه خبر نه وو.
د پاکستان د پوځ د لوري مشر افسر چې د پلاوی په ترکیب کې راغلی وویل خوشحاله دی چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب دلته خبرې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د دې بندر له لارې اقتصادي ګټې لاسته راوړي او د ده په وینا چې د پولې د دواړو غاړو خلکو د اقتصاد ښه کېدو لپاره به هم دا یو مناسب ګام وي. د خوست غلام خان بندر د ګربز ولسوالۍ اړوند دی. د یاد ولسوالۍ ولسوال محمد یونس صدران وایي،
موږ د خپل اړخه پوره تدبیر نیولی دی، تاسیسات مو جوړ کړي دي، سړک پوخ شوی دی، د دیغې د پوره د لیارې د پوره د امنیت د پوره پوره تدبیر نیولی دی.
بل لوري ته د اقتصادي چارو کتونکي هم غلام خان بندر په اقتصادي لحاظ سوداګرو لپاره په ګټه بولي او وایي چې دا لاره د نورو په پرتله کراچۍ بندر ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده. د خوست د سوداګرۍ خونی رئیس نواب میرزای وایي، له دې لارې د افغانستان سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه پورته کولی شي.
د غلام خان بندر د ترانزیت سره نه یوازې د افغانستان څلور ولایتونه بلکې د مرکزی آسیا ټول هیوادونه د دې نه ګټه پورته کولی شي. دا کراچۍ بندر ته نږدې ده او د واګه بندر ته هم موږ د لارې کولی شو چې واردات او صادرات وکړو. اوس وخت کې موږ هیله مندې ده چې دا لاره به ډېر زر د عامو خلکو او د مریضانو تجارانو په وړاندې د موقت لپاره خلاص شي ترڅو چې ترانزیت کېږي.
یاد دی وی چې د خصوصي دونکو په تیراته لسکولونو کې په پرلپسې توګه له افغان ولسمشرانو غوښتي چې د لارې ترانزیت کې همدارنګه په دې ورستیو کې د پولي په پوري غاړه کې د شمالي وزیرستان مشرانو او سیدونکو هم په ورته توګه په دې لاره د سوداګرۍ او تګ راتګ د ډېرېدو او ترانزیت کېدو غوښتنه کړې ده. دا ځل چارواکي د دواړو لورو لیوالتیا ته په کتو تمه لري چې بالاخره د افغانستان غلام خان بندر به هم د تورخم، سپین بولدک او نورو په شان رسمي ترانزیت شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو سیمه ییزه موضوع. ایران نن د هوایي مدافعې له یوه نوي توغندویي سیستم څخه پرده پورته کړه. د دې هیواد ولسمشر وویل دښمن له ایران سره خبرې نه بلکې د زور په ژبه خبرې کوي، نو دې ته اړتیا ده چې دوی خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي. نور حال نوریاس نوري راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي کله چې دښمن د زور ژبه کاروي د سولې د خبرو میز نور زموږ لپاره مطرح نه دی او پر پوځي وړتیاو باید باور وکړو. دلته ده چې باور 303 ته اړتیا ده. دا له ځمکې څخه هوا ته د هغه نوي لرې واټن ویشتونکي توغندي نوم دی چې ایران جوړ کړی او حسن روحانی ورڅخه نن پرده پورته کړه. روحانی په دې مناسبت جوړو شو مراسمو ته په وینا کې وویل کله چې دښمنان منطق نه مني موږ هم په وړاندې له منطقه کار نشو اخیستلی.
طرف اگر موشک میفرسته ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی بگیم آقای موشک.
کله چې مقابل لوری توغندی راستوي موږ د میدان منځ ته راشو او وینا شروع کړو او ووایو چې ښاغلی توغندی دلته زموږ هیواد دی، دلته بېګنا خلک دي. د توغول شوي توغندي ښاغلی بټنه یې ووهئ چې دغه توغندی په هوا کې وچوي او لاندې را پرې نه وځي،
هوا خودکشي کنه نه یاد پایین.
د روحاني دغه څرګندونه او د دې هیواد لخوا له نوي جوړ شوي توغندي څخه پرده پورته کول د هغې لفظي جګړې د لړۍ ورستې ناندری دي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ له یوې مودې راهیسې پیل شوې دي. ډېر لوري دې ته اندېښنه لري چې دغه وضعیت ښایي پوځي کړکېچ ته لاره هواره کړي. پوځي ماهران وایي د ایران دغه د باور 303 هوایي مدافعې نوي توغندي سیستم د روسیې S-300 میزایلو سیستم ته ورته دی چې تهران د ایران د ملي دفاعي صنعت د ورځې په مناسبت نندارې ته وړاندې کړ. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د توغندي دغه سیستم 300 کیلومتره لري هدف موندلی او په 200 کیلومتره کې ویجاړولی شي. ایران په تیره جون میاشت کې هم په خپل یو لزمکن هوا ته توغندي سره په فارس خلیج کې د امریکا د پوځي و بی پیلوټه الوتکه یا ډران اشتیاو رانسکوره کړې وه. لکه چې متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بندیزونه بیرته لګولي، د ایران اقتصاد ډېر زیانمن کړی دی. تیل چې د ایران د عوایدو یوه مهمه سرچینه بلل کیږي او د متحدو ایالاتونو په بندیزونو کې د مالي سکتور تر څنګ په نښه شوی، د دې هېواد د تیلو صادرات اوس په ورځ کې 300,000 بیرلو تیلو ته راښکته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم ویلي چې سږکال به د ایران اقتصاد په سلو کې شپږ کمزوری شي. د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د لفظي جګړې له تیزیدو سره سره تهران ویلي چې نه غواړي واشنگتن سره په تقابل کې ولویږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د ناروې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ کې بیا دغه خبره تکرار کړه او ویل که په خلیج کې جګړه ونښلي زه درته ویلی شم چې هغه به موږ نه وي پیل کړي، خو موږ به له خپل ځانه دفاع وکړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د امریکا ولسمشر وای نور هیوادونه هم باید د اسلامي دولت سخت دریځ ډلیا دایش پر ضد جګړه وکړي. د په دغو هیوادونو کې د روسیې، پاکستان، عراق او ایران نمونه په ځانګړې توګه یاد کړل. دا خبرې ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخته ده. ټرمپ ویلي چې نه غواړي هیواد یې 19 کاله نوره جګړه وکړي، ځکه دایش ډله چې په کومو هیوادونو کې سته هغوی باید په خپله د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. ټرمپ ادعا وکړه چې د هیواد ځواکونه یې دایش ډله په عراق او سوریه کې له منځه وړې ده. د په ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان نومونه یاد کړل چې د سخت دریځو پر وړاندې ډېر څه نه کوي. ده وویل چې هندوستان په همدې سیمه کې دی چې د سخت دریځو له تهدید سره مخامخ دی، خو هند ورسره جګړه نه کوي او پر ځای یې امریکا ورسره جګړه کوي. همداراز یې پاکستان یاد کړ چې پاکستان هم هلته سته د سخت دریځو پر ضد یو څه کوي، خو هغومره نه لکه څومره چې باید وکړي. اوس هم وخت را رسېدلی چې د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې 4:30 بجې سوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قومندان ازادي راډیو ته نن ویلي چې د افغانستان د سولې هڅې یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې او د افغانستان د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره خپلې حملې زیاتې کړې دي. د 209 شاهین قلی اردو قومندان د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې پر افغانانو ژغ کړی دی چې سیاسي حساسیتونو ته متوجه سي او بیدار سي. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تخریب کاران نیولي دي. د کندهار له امنیې قومندانۍ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغو کسانو کې یو وګړی داسې هم دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ لپاره او بیا په د امنیتي ځواکونو په منځ کې د حملې لپاره استخدام شوی و. د وسوالو طالبانو له لوري تر اوسه په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د ایران حکومت د لری واټن میزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوي ازمویل شوی سیستم د پرانیستي په مناسبت په وینا کې ویلي چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نشي ورکولای. د کوسوو پارلمان نن د حکومت د لغوه کېدو پریکړه وکړه. د کوسوو پارلمان به همدارس د هغه هیواد ولسمشر هاشم تاچی ته اجازه ورکړه چې په هغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره بیا ژغ وکړي او نومینېټه ورته وټاکي. د کوسوو پارلمان 140 چوکۍ لري او نن د وختي انتخاباتو لپاره نه اتیا کسانو مثبتې رای ورکړې دي. له فرشتې جلازی څخه په مننه. اوس هم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د میوند اتلان او موچای امول لوبډلې دی او بل په وړاندې د سیالې ټکر تلې. د دې فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا شاهین اسمایي وتوانید چې د هندوکش قابانو ته یو د صفر په وړاندې ماته ورکړي. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ دروانه ونې د سه شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې په لومړۍ لوبه کې طوفان حریروت د سیمورغي البورز لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې سیالیو کې اته لوبډلې خلری چې په دوو ګروپونو کې ځای پر ځای شوی او له یو بل سره لوبې کوي. د والیبال د مرکزی اسیا د سیالیو په لړ کې د والیبال افغان لوبډله نن دغه سیالیو د 15 مقام لپاره د نیپال په وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې تیر ورځ له ازبکستان ماته وخوړه او له مخکې تاګه پاتې شو. افغان لوبډلې له دې وړاندې په ګروپی لوبو کې بنگلاديش ته ماته ورکړې و، خو له ترکمنستان ماته خړلې و. دغه سیالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پیل شوې چې راتلونکې اونۍ پای ته رسیږي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي شهزاد محمدي هغه وزارت کړی چې ګوندی د افغانستان پاسپورت ته سری کړی دی. شهزاد محمدي تیر ورځ په یو ویډیو پیغام کې راخاره شو خپل پاسپورت ته مینوال تو خود. شهزاد محمدي په دې ویډیو پیغام کې ویل چې اشمیر کسان په دپسې منفي تبلیغات کوي. ورسره له هغه چې افغان کرکټ بورډ شهزاد محمدي د هر ډول کورنی او نړیوال کرکټ له یو کلن بندي سره مخ کړ، په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې ګوندی د کرکټ د ملي لوبډلې دغه لوبغاړي د دې کار په خبرګون کې خپل افغانی پاسپورت بسیری کړی دی. شهزاد محمدی وروسته له هغې د کرکټ له یو کلن بندیز سره مخ شو چې نوموړی د پېښور د کرکټ په یوې اکاډمۍ کې ولیدل شو. کرکټ بورډ ویلي شهزاد محمدی په دې خاطر په لوبو بند کړی او قرارداد یې ورسره ځنډولی چې د کرکټ بورډ له اجازې پرته یې په پاکستان کې د کرکټ تمرینونه کول، په داسې حال کې چې په هیواد کې د کرکټ منظمې اکاډمۍ موجودې دي.
مننه چې ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه کور کلی او د کوچنی حق واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دا نه پوهینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
کوم حوصله کېږي ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د ورخورګانې مې وایي، پټ شې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا مې وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وتللم چې راغله پلارمله اعصاب خراب پسې وې ولم په سر باندې دی جوړ کړي سر روانې ما بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوانې پاسمان کې ډېرې والم پلارمې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټه کوي له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته چې جارو کوي ظرف پرېمځي چې پرې نمیځي بیا جګر خو نهسم وهم کله چې بېخوی اسم بیا ورکړم وشت کوم
په چی باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لین باندې هر شی چې برا فرست
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه خواه ما خواه عیبی کیگی
شه نه خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال که
نه کیگی دقیق جور که چای نسم کرو دیر بوز رو خوندی رو دی
نو کلا چه ما شما نوه هی بیاری تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گی چه ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام داشتی بازم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو مگم دقیق وقت که یاد دستی فکر ما لرس دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رز بیا ما شما نوه
هی؟ بلا رز
تاسی ماشومان و هی کنه بیا ورته متوجه سوی د څومره پس رفته کیږي؟
خو داسې کم جرات کیږي د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي نوری ترس کړي بیم کړي چې بیت کور کې ملو رسم بیا مور ما وایي یا شور راته کړي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې